مشال رادیو ده نن د پنځشنبه یا زیارت فرز او د 2025 کال د اپریل درمنه ته ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم په دې خبرونه کې د افغان کډوالو د سنیدو بهیر د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې داخله کمپاین او د امریکا لخوا پر نوو تعرفو لګولو سربیره نور راپورونه هم لرو تر څو وړاندې د دې محل خبرونه ته ورسی لومړی د مهم خبرونو سرچکی پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنولو دویم پړاو پیل کړی دی محمود خان اڅکزی له حکومت د ټول بلوچ فعالانو خوشی کولو او د افغانانو نستنولو غوښتنه کړې ده او د امریکا ولسمشر د پاکستان په ګډون پر خپلو سوداګریزو شریکانو ټیکسونه لګولي دي اوس د خبرونو تفصیل پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنولو دویم پړاو نن پیل کړی دی د خیبر یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه خبرول په شرط نن مشال لاډیو ته ویل چې له پنجاب شاوخوا شپږ افغان سټیزن یا تابعیت کارډ لرونکي کورنۍ نن لنډی کوتل یا لواړګي ته رسیدو وروسته افغانستان ته ولېږدول شوي افغانستان ته د دغو کډوالو د ستنېدو لپاره چارواکو په لنډی کوتل یا لواړګي موقتی کیمپ جوړ کړی دی خو د دغه چارواکو په وینا تر اوسه لا هلته د استوګنې او رجستریشن بشپړ انتظامات نه دي شوي نو دغه کډوال مستقیم افغانستان ته ولېږدول سول دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان د حکومت لخوا بې اسناد او د افغان تابعیت یا سټیزن کارډ لرونکو افغانانو ته په خپل خوښه د هغه هیواد د پریښودو ضرب الاجل یا مهلت د مارچ پر یو دیرشمه پای ته ورسید تر دې وړاندې اسوسییټډ پریس او فرانس پریس خبري اژانسونو د پاکستاني سرچینو په حواله ویلول چې د افغان کډوالو د ستنولو بهیر د اپریل تر لسمې ځنډول شوی دی خو د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانې د کورنیو چارو وفاقي وزارت د یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښول سوی په حواله ویلي چې حکومت د اپریل تر دویمې د کوچني اختر د رخصتیو له وجې د افغانانو د لېږدولو بهیر ځنډولی وو د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ تحریک تحفظ آئین پاکستان په نوم د حکومت مخالف شپږ ګوندیز اتحاد او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزی له حکومت غوښتي دي چې په کوټه کې د نیولي ټول بلوڅ فعالان خوشي کړي او افغانان د په زور له هیواد نه باسي نوموړي د اپریل پر درېمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پښین کې د خپل ګوند تر انتظام لاندې د زرګونو کسانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې هغه د سردار اخترجان منګل په مشرۍ د بلوچستان نېشنل ګوند هغه پر لټ ملاتړ کوي چې د بلوڅ فعالانو د نیولو پر په مستون کې روان دي د بلوچستان د یووالي کمیټي مشر ډاکټر مهرنګ بلوڅ او لسکونو نور فعالان د مارچ پر 28 په کوټه کې د خپلو گرفتار ملګرو د خوشکولو لپاره د احتجاج پر مهال ونیول سول محمد خان اڅکزی په خپل وینا کې په زور د افغان کډوالو د ستنولو پر حکومتي اقدام هم انتقاد وکړ او ویل چې له پاکستان د افغانانو د ایستلو کار نه د منلو دی او نه د کولو هغه ول پاکستان د هلته میشت افغان کډوالو ته د تذکری درلودو ترڅنګ شناخت کارډونه ورکړي چې د ډیورن کرښې دواړو خواو ته آزاد تګ راتګ وکړای سي د پاکستان وفاقي حکومت وایي د افغانانو ایستلو ته ژمن دي او دا کار د ملي امنیت په ګټه بولي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان په ګډون پر خپلو سوداګریزو شریکانو متقابلې تعرفې یا ټیکسونه لګولي دي نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې په وینا کې ویل د اروپایي ټولنې په ګډون د ګڼو هیوادونو پر وارداتو یا درآمداتو نورې تعرفې لګولې دي تعرفه هغه ټیکس یا مالیه وي چې حکومت یې پر واردېدونکو شیانو لګوي د متقابل تعرفو اصطلاح چې ټرمپ وکاروله دا معنی لري چې هغه هیوادونه هدف ګرځول سوي چې وار له مخې پر امریکایي مالونو مالیه لګولې دي ریچارز ارجانس او د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانه وایي چې امریکایي حکومت د هغه هیواد پر مالونو هم 90% متقابل تعرفه لګولې ده اجانس خپل راپور کې د ګڼو هیوادونو نوملړ ورکړی دی چې لمخې واشنگټن پر هندوی مالونو شپږویشت او بنگلاديشي درآمداتو 9% نوي متقابل مالیه لګولې دي اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په څلور ورځني سفر هنګری هیواد ته رسیدلی دی دا تر هغه وروسته ده چې د نوموړي اروپا ته لومړی سفر دی چې د جنایتونو نړیوال عدالت یې په غزه کې د جنگي جرمونو د داوو د پلټون لپاره د نیولو امر وکړ د 2024 کال په نومبر کې چې د جنایتونو نړیوال عدالت د نتنیاهو د نیولو امر صادر کړ نو لږ وروسته ورته د هنګری وزیر اعظم ویکتور اوربان هغه هیواد ته د ورتګ بلنه ورکړه اوربان هغه مال ویلول زه ضمانت ورکوم که هغه راسي نو د جرمونو نړیوال عدالت امر به پر هنګری هیڅ اغیز ونه لري په همدې حال کې د هنګری حکومت د جنایتونو د نړیوال عدالت د غړیتوب پریښودو اعلان کړی دی د اوربان د دفتر مشر په بیان کې ویلي دي چې حکومت د اپریل پر درېمه له اساسي قانون یا آئین او نړیوال قانوني چوکاټ سره سم د عدالت د غړیتوب پریښودو بهیر پیلوي د افغانستان د 19 کلونو کرکټ لوبډلې د کوربه هیواد نیپال 19 کلن لوبډلې ته په یو ورځنی یا 50 اوور لوبه کې په 130 منډو ماتې ورکړې ده. نن د نیپال د سر شار کټمنډو په مولپانی لوبغالي کې افغان لوبډلې په چا وګټل او د توپولو پریکړه وکړه. افغان لوبغاړو په ټاکلو 50 اوورونو کې 300 منډې وکړې او 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې د نیپال ټول لوبغاړي د 120 منډو تر جوړولو وروسته په 23 اوور کې وسوځیدل او لوبه بایله. ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د اپریل پر 16 او 9 هم په یو ورځنی لوبو کې یو بل ته مخامخ شي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې د دغه خبرونو تفصیل اوریدل شي. پاکستان افغان کډوالو د بیرته ستنولو دویم پړاو پیل کړی دی. په خبرونه کې به دا هم واوري چې د برپرتوا حکومت د نوي تعلیمي کال په حال په سکولونو کې د لس تک ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی. خو د سکولونو یو ښوونکی وایي
آواز کی چیرا 50% کتاب چکم دی هغه ورکړی شوی دی. حالانکه په حقیقت کې زمونږ بچو ته سرکاري کتابونه 30% خوم نه دی ملو.
پروان خبرون کې به دا هم واوري چې د پښتو د غزل پلار امیر حمزه خان شنواری څوک په دې اړه یو ادیب او شاعر وای.
سمندر خان سمندر حمزه بابا ته د غزل د بادشاہ خطاب ورکړو. نو کوته د غزل بابا وای کنه هغه ته د بادشاہ خطاب ورکړو د غزل بادشاہ.
پر دې سربیره په روان خبرونه کې د نړیوالو راپورونو ترڅنګ ځینې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږه مشال رادیو خوري د مشال رادیو په خبري غړي کې اوساس پام د راپورونو پر لور اگر زم خلمړی زو خیبر ته د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری دا وخر سره د ټلیفون پر لیک دی او خبر دادی چې پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنولو دویم پړاو نن بیا پیل کړی دی او ځینې کورنۍ د کرښې هغې غاړې ته لیږدولې دي. په دې اړه د تازه معلوماتو لپاره به فرهاد شنواری ته ورسو. فرهاد اول خو د اختر مبارکي درته وایو او بل که د دغه خبر په اړه نور تفصیل را سره شریک کړي چې څومره کورنۍ نن افغانستان ته لیږدول سوي دي او دا بهیر په څه کې روان دي.
احمد شاه تاسو هم اختر مبارک شو. تاسو په خیر. دا څنګه چې نن د اپریل په درېمه نیټه باندې زه په خپل باندې په لنډ کوتل کې چې کوم افغان کډوالو لپاره موقتی کیمپ جوړ شوی اغه ته تلوم او داسې تورخم خو او شاته نو دلته کې دغه کیمپ تر اوسه پورې فعال کړل شوی نه دی او چې کومې کډي له پنجاب څخه راغلي چې پاغه کې خو او شا شپګ اغه کډي وی چې افغان سټیزن کارډونه ورسره او دا کورنۍ لنډ کوتل تر ورسېدي او بیا یې نیخ په نیغه باندې دا تورخم ته ولېګلې او په تورخم کې چې کوم د پاکستان یو شمېر ادارې دي هغه یې اسناد وکتل سبت کړل او تورخم په دروازه افغانستان ته واړول. دلته چې کوم وقتی کیمپ دی په دې کې ما په خپل باندې وکتل چې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا ګرځنده ګاډي راوستل شول او دا غي په فعالیت باندې کار روانو ورسره د قدرتی افتونو په وخت باندې چې کومه د مبارزې صوبایي اداره پی ڈی ایم ای اغوی دلته کې خیمه راوړي ځنې ضروري نور شیان راوړل. بیا د پاکستان د کسټم اداره چې کوم دا اغوی هم خپل ارزی دفترونه دلته جوړ کړل. خو چې ما کوم اندازه ول غولان او د دغه موقتی کیمپ باندې چې کوم کار روان دی په دې کار باندې به یو څو ورځې لګي چې دا سرته رسی او بیا دلته به د پاکستان مختلفو برخو نه دا افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال راوړل کېږي. دلته به سپتۍ نادرا په دفتر کې به چې کوم ګرځنده دفترونه دلته به د دوی ډیټا یا چې کوم شناخت ته یغه چک کېږي. بیا چې دوی سره کوم سامانونه یا کرنسی ورسره هغه به د پاکستان کسټم اداره ګوري او چې بیا کوم ناروغان دي پکې هغه د پاره یو طبي مرکز جوړګي لګیا دی پاغي کې بیا غا ناروغي ګوري علاج به لکا د ویانې به ور کوي او دا غي نه پس به بیا لند کوتل نه تورخم ته لګي او د تورخم په دروازه به افغانستان ته اړي.
صحیح مننه فرهاد. بل پښتنه مې د تورخم یادونه تاسو وکړه چې په تیرو څو اونیو مخکې د غلار د څه وخت لپاره بند کړل شوی و، نو د تورخم لار اوس څه ډول د څنګه د یعنی د دواړو خواو تګ د تګ ور باندې کیږي، او دغه کډوال چې اوړي د دوی سره خواصات ستا یعنی دوی به رجسټر کیږي، دوی به اوړي، خو د عامو کسانو د پاره دغه لار باندې تګ را تګ اوس آسان دی که ګران دی یا څه ډول دی؟
بالکل، خو چې کله هغه د تورخم کشاله هوار شوه په منځ کې دواړو خواو جرګه وشوه، نو هغه ورځ رئیس د تورخم دروازه دا محل هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص ده. په دې باندې د دغه کډوالو نه علاوه یوازې په پاسپورت او ویزا باندې خلک تګ را تګ کړی شي. بیا چې کوم ډرایوران دي، هغه که پاکستانی دي که افغان ډرایوران دي، هغوی دپاره مخصوصې پاڼې جوړې کړل شوي دي چې هغې ته یو ټریول ډاکومنټ دی، په هغې باندې زیرا ځي، او یوازې ایمرجنسی ناروغان کړی شي چې دوی د بغیر کومو اسنادو په تورخم دروازه باندې پاکستان ته را داخل شي. دې نه علاوه هر ورځ په سلګونه خلک په دې دروازه باندې تګ را تګ کوي، او دوه اړخیز تجارت هم په دې باندې بحال دی.
ډېر مننه فرهاد زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو لپاره. په مخه مو شه.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري اوس دو پېښور ته. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا د روغتیا پاملرنې کمیشن یا هیلت کیر کمیشن ته یو میاشت وخت ورکړی دی چې د روغتونونو، کلینیکونو او طبي لابراتوارونو د فیسونو تنظیمولو په اړه د عدالت د اوږدې مودې ځنډول سوې پریکړه عملي کړي. عدالت د مارچ د 26مې په لړ پریکړه کې ویلي ول چې باید اړوند اداره یو میاشت کې دننه د حکم عملي کړي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
پېښور هایکورټ کې دا حکم د هغه غوښتنلیک یا درخواست اوریدو پر مهال راغی چې د وکیل سیف الله محب کاکا خیل عدالت کې دار کړی چې ګنې په کال 2019 او 2023 کې کمی پریکړې عدالت کړې دي، هغه دی عملي کړل شي. د کلینیکونو، د طبي لیبارټرو او د روغتونونو فیسونه دي منظم کړی شي، ځکه د دوی په وینا د مختلفو لیبارټرو، روغتونونو او مختلفو ډاکټرانو بیل بیل فیسونه دي، د چا زیات نه د چا کم. یا درخواست کوم کی د پیښور های کورټ وکیل سیف الله محب کاکا خیل مشال ایډو ته دغه خپل درخواست باق لبان دی ویل چې عدالت د خیبر پښتونخوا د صحت پاملرنې کمیشن یا هیلت کیر کمیشن ته په دې اړه امر کړی و خو له عملي کړی نه دی. دا چې په دغه درخواست کې څه سی و او ولې عملي کېدونه پاتې دی، نو دوی مشال ایډو ته وایي
تاسو کو ګورم یو لیبورټری یو شانتي فیس اخلي، بل لیبورټری بل شانتي اخلي، او چې کوم اکوپمنټ سی او مخه استعمالي، داسې چې کوم ډاکټران دي نو هغه کې هم چې دنو کټګریز دي، یو پروفیسر به یو شانتي فیس اخلي، بل پروفیسر بل شانتي اخلي، هاسپټل سکیم چې دنو سی کې سره روانه وي، هاسپټلز باره کې چې دنو هم نه کدغه مسله و چې په دې کې کوریټ چې دنو ټوټلی بدل دي، ګینه دي چې دنو دې لکه چریټي په نوم باندې هاسپټل جوړ شي، او بیا دا غینه پس خلک چې دنو کله خو ډیر به مرسته ډیماند کوي، نو دې کې انګریجمنت
احمد علی شاہ وائی چی کور ودا نے دا گردو نارو غدا خوش کلا مختلف لیبارٹرو تا ڈاکٹران تا او کلینکون لزی نہ دا ہر زی خپل خپل فیس وی او ہس تا پوس پختنتر نشتا دے
قدل تا کی چیز دا نارمل ڈاکٹر لالات شمانو غدا مانا 1000 روپے فیس اخلی کنا یا 800 روپے فیس اخلی خو اس دا زما وسنر اسی مات خلق ہوئی چی یار تا نورتویس تلال شا یا آر ایم مئی تلاڈ شنو الت کے ڈاکٹر فیس چدے نو آغا تقریباً 4000 کم ڈاکٹران دی داغی فیس 4000 دے او کنا زڈب گری گارڈن کے او ڈاکٹر دغه کوم نو داغی فیس نو چدی نو اغم داس 2500-3000 روپے دی نو ددی خو مخنیوی پکار دے زکہ چ من خو میڈل کلاس خلق یو او ددی دا پر زمونګه دومر وسونه نشتا او خامخا غواړو چ یره زمونګه کور والا دا بچو دے لخت ٹریٹمنٹ وشی خ چیک اپ وشی خ دغه کی وشی اس کا لیبارٹری واخل نو زت تک ز چ لوکل لیبارٹری کے الٹرا ساؤنڈ کو مکنا نو غی مان 500-600 روپے فیس اخلی او کزا بالفرض و مچے نارتھ ویسٹ کے کوم یا ار ایم آئی کی کوم یا ڈب گری گارڈن کے چرتا غٹ الٹرا ساؤنڈ باندھے نا غبیا 4000-5000-3000 دس ایک بل دغه شانت لیبارٹری ٹیسٹ نو دی دا یورین آری خو یوڑو کی شانت ٹیسٹ دا چ دل تک کے ز کو عام لوکل لیبارٹری کے نا غیر نہ 300-400 روپے اخلی او کزا بیا بالفرض و مچے سٹی لیب کے کوم یا چختائی کے کوم نو داغے بیا مانا دا یو ٹیسٹ مانا یوریناری مانا 1800-2000-2500-2500 دغا اخلی
دی حکومت نا غختن کوی چا باید دغا فیسونا دوم را کم کلی چا دا هر وگڑی پاوس کیوی خو بیا دغا لیبارٹری چلون کی روختونونا چلون کی اور ڈاکٹران سر درج لری نو دا مل پا بیرائی بیلو خارونو او صوبو کی دا طبی لیبارٹرو لڑے چلون کی شیراز خان وائی چا دا هر یو لیبارٹری مشینری تربیت شوی عملہ او بیا اوزار او طبی ٹیسٹ غورا نتیجو الوجی نرخونو کی زیادوالی او کموالی وی او چا سومرا دا چا عملہ تربیت شوی وی اوزار جدید او خوی نو دا هغی فیس سیوی
دیتا چی صاحبی اس لکا دا ہر یو سٹینڈرڈ چکم دے نو خپل خپل ریٹس دی او چکم دا لوکل لیبز دی نو لوکل لیبز کدا سی چاگا آلموسٹ بس سیم وی زکر چی دا وی ٹولو یو ریجن تے او ٹولو چکم دنو سیم مشین ری دا چکم انٹرنیشنل سطح باندی چکم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آرگنائزیشن اپروو وی چکم دا کالج آف امریکن پیتھولوجی نے اپروو وی او چکم سی اے پی نا اپروو وی کنا چکم دا سوما دی یا دا پاکستان نیشنل اکریڈیشن نا چکم اپروو وی دینا چکم یو لیب یا یکم ہاسپٹل authorized we no the agui standard chikam de like shokathanam show shifa show kursum international show shifa international show aga khan show das tool chikam dino pagata sata bande labs di no di sara chikam region sui chikam di machinery da aga tool automation machinery da bul standard mutabiq bi da rates ikhwi bi asal ke mayar ta gori kana no da agui mayar behtareen we baqi 14 years experience chikam zama pa de chikam zwini ma kam reporting ke za gorama no da agui chikam مشین نے کم رپورٹ اوزی نو دیکھے خبر نوی دا کم ہاسپٹل چے ٹائم ډیر زیات شوی دے دا اگر ریٹ لکسے وای دا کم ہاسپٹل چے ٹائم دومر ډیر زیات نوی شوی او سٹینڈرڈ اوما قور کئ کوالٹی اوما قور کئ خو ریٹ کم ساتي
دا ډول ہسپ مردان کی یو شخصی روختون چلون کی عبد العزیز خان وای چے د روختونونو ډیر خرچی وی عملوی او بیا معیاری سامان او پوه ډاکټران هم دا کم لوجه چی د دوی روختونونو خرچی ډیر وی دا چی خیبر پختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن صدر لري نو دا اړوند محکمې وایان اعظم رحمان سرم بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي خو یې ویل چې مشران یې میټینګ کې دي او شوخه 15 غنټې 13 د ورستو هم دوی سره خبره ونه شوې او نه دریز ورکړو خو په عدالت کې جمع کړی شوی جواب کې هیلت کیر کمیشن ویل دي چې دوی د صوبې حکومت کانی دغه عدالتي امر یې خو دې او هر څه وخت ممکن چې کله کابي د دې منځوري وکړي او تو پاڑی ویل چھوڑان دے کرونا ناروغی لوجی بیا افسرانو بدلی دو و بیا حکومت بدلی دو لوجی عدالت دا فکر عمل کی دو کی زن ناغلی دے وائی چسرنگ کابینہ دا دی منجور ورکڑی دوی با پول سبک کے دروختنو تیبیل پاٹرو اور ڈاکٹرانو دا شخصی کلکون فیسونا منظم کری پلان دے ہیلتھ کیئر کمیشن عدالت دا دریز ورکڑو چھ دوی سرا واقع اختیار نشتا دے خوالی عدالت ورت امر وکړل چې ستاسو واقع اختیار کې سدی هغه وکړي او راتلونکي یو میاشت کې پدې اړه کاروای هم وکړي عدالت حکم هم عملی کړي او عدالت کې جواب هم جمع کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
په پېښور کې پاتې کیږي خو له روختونونو زو د شوونځیو پر لور د خیبر پښتونخوا حکومت د نوي تعلیمي کال پر مهال په سکولونو کې د 100,000 ماشومانو د داخلو هدف ټاکلی دی د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر فیصل ترکی ویلي چې دا داخله مهم به د اپریل تر 1 پر دوام ولري هغه ویلي زکوونکي و مازیګر مهال زده کړو کوونکو سکولونو کې داخله ولای شي خو بلخوا ټولنیز فعالان وایي داخله مهم هر کال کیږي خو بیا هم په لکونه ماشومان له سکولونو بهر دي باید حکومت عملی اقدامات وکړي په دې اړه نور حال خالدانی ازرا کوي
د تعلیم محکمې تر مخه دغه مهم د پنځوشتم مارچ څخه پیل شوی چې دیرشم اپریل پورې به دوام لري. د مردان یو سرکاري پرائمري سکول استاذه دلناز بیگم وایي داخله مهم د تعلیم محکمې یو ښه اقدام دی چې دې سره به ډېر ماشومان سکولونو ته راشي. دا وایي د هیواد کې غریبي زیاته ده چې له وجې زیاتره مور پلار خپل بچي د تعلیمي ادارو په ځای هنر زده کولو دپاره استي چې دغه شان دوی ته سپیسي هم ملاویږي.
چې زمونږ ښه تعلیم یافته خلک چې دی ایم فل پی ایچ ډی پورې خلک بے روزګاره ګرځي، نو د ډېرو خلکو هغه رحجان چې مخکې کم د تعلیم په لبو نو هغې نه د خلکو زړه رو رو مور شوی دی په تعلیم کې. هغې چې نو ډېر کم دلچسپي لري کو فرض کا زمونږ په سکونو کې یو دارې چې هغه بلډنګس چې کم دی هغه لږ وسیع شو چې زیات نه زیات ماشومان چې کم دی د هغې د ناستې پاستے اغا مواقع چکم دے ہاغا شان پا کی مویسر شی سنگ چی پکار دی چو پا گن شمیر تعداد کی راشی و پسکونو کی داخلہ والی بلچ دے سرکاری کتابونو کم خبر دا نو تاس یکینو کے چو اس ہم لکہ حاضی آواز کی چیرا 50% کتابونو چکم دے اغا برکلیشی بھی دی، حالانکہ پا حقیقت کے زمونگ بچو تا سرکاری کتابونو 30% ہم نے دی ملاو.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د کال 2023 د برېښنایي او کمپیوټري سرشمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د سکولونو نه بهر ماشومانو شمیره یو کم 50 لکه ده. د پېښور انسټیټیوټ آف منیجمنت ساينسز استاذه ناهید حق چې تیر کلونو کې د داخله مهم برخه هم پاتې شوې ده مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي، په خیبر پختونخوا کې اکثره سکولونه د ماشومانو نه لري وي چې له وجې دوی د تعلیم نه محروم پاتې شي. د نوموړي په خبره سکولونو کې سہولتونه نشته، باید سکولونو ته سہولتونه ورکړل شي.
ډېر شي کی پی ایریاز کې چې کم دي کم چې ریموټ ایریاز کې دي او کم کې چې دا پرابلم ډېر زیات دی، نو هلته ماشومان چې کم دي نو دا غي د سیفټي او د سکیورټي هم ډېره غټه مسله ده کنه. لکه ډېر شي سکول سکیور هم نه دي، ایون چې کم فیمیل ټیچرز دي ما اوریدلي اغي هم چې هلته پوسټنګ وشي نو اغي هم نه ځي، اغي ځکه نه ځي چې دا غي فیملیز هم وي چې یاره هلته سکیورټي نشته په ریموټ ایریاز کې، نو زموږ لوڼه به څنګه ځي هلته. او که څوک لاړ هم شي نو دا کوشش یې چې واپس ځان له بدلي وکړي او واپس راشي. بل دا چې دلته کې زموږ ډېر شي سکولونه چې کم دي نو هغه داسې دي چې هغه بالکل لکه د سکول مثال نه دی، لکه تاسو به وایئ چې ټارچر سیل دی یا د یارې څه ځای دی، نو ماشومان دومره یریږي چې د هغې اړزړنه کېږي چې سکول ته لاړ شي. نو موږ له ټول نه مخکې په دې لیول باندې سکولونو کې یو داسې انوایرمنټ جوړول پکار دي، داسې فرینډلی انوایرمنټ چې ماشومان ډېر خوشحاله وي او په خپلې خوشحالۍ هلته ځي.
د تعلیم وزارت تر مخه په پاکستان کې 2 کروڑ دوشپیت لکا شپږ زرا 1500 او شل ماشومان د زده کړو نه محروم دي. د تعلیم وزارت لخوا کال 2023 کې قومي اسمبلی ته راپور وړاندې کړل شوی چې پکې ویل شوی دی د 15-9 کالو عمر والا 1 کروڑ 1 لک 1,40,000 او 890 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. همدغه شان څه کم 50 لک ماشومان د میډل تعلیم نه محروم دي. راپور تر مخه د های سکول 1500 نه سیوا ماشومان د زده کړو نه محروم دي. قبایلی ضلع باجوړ کې د تعلیم پرمختیا د پاره کارکونکو سماجی فعال مصباح الدین وای حکومت هر کال داخله مهم کوي چې صرف ټولنیز رسنو پوری محدود وي، عملی اقدامات ډیر کم په نظر راځي. دی وای قبایلی سیمو کې اوس هم په لکونو ماشومان د تعلیمي ادارو نه بهر دي چې هلته د سکولونو شمیره کمه ده او زیاتره سکولونه د بنیادی سہولتونو نه هم محروم دي.
حکومت کچرته غواړي او په سیمانو کې غواړي چې په قبایلی سیمو کې د تعلیم شرایط بهتره شي، هغه خشي نو پکار ده چې هغه د دغه داخله مهم په ځای باندې الته نوې تعلیمي ادارې جوړې کړي. الته اوس هم په سلګونو کلي داسې شته دی چې په هغه کې چې کم پرائمری تعلیم ادارې دی هغه هم نشته دی، نو میډل او سیکنډری او هایر سیکنډری کالج یو دا خو پرېدا وه، نو پکار ده چې الته تعلیم ادارې جوړې کړی شي او بیا هغه چې کومې تعلیمي ادارې الته نان فنکشنل دي پکار ده چې هغه بحال کړی شي، هغه واپس ریوپن کړی شي.
نه دا کوئی خیبر پختونخوا کې بعضی علاقې داسې هم شته چې هلته د ناامنۍ د وجې استادان سکولونو ته نزي. دا وای حکومت سره د والدینو هم ذمہ داری جوړیږي چې د ماشومانو زده کړو ته توجه ورکړي.
نو دا کمپین چې دی د دې په وجه مانیم دا کامیابی گنه ځکه چې پیرنټس چې کم دي نو چې کم مور پلار دی دا غي مدد نشته ډیر شي مور پلار وی وی سکول کې سي دي د سبق نه سره جوړیږي دین د خلک چې دی سره کاروبار وکي زیات تر ماشومان خو تاسو ته پته پنځم پورې سلورم پورې سبق وي او بیا په مصری خانو کې او په داسې ذہینو کی برتی کی پدی کارخانو مرخانو کی چوی ہو نہ ریز سکی زکہ چوی ہو نہ چول ورزینو یار سے پیسہ بم وسر پلاس کی کتاب نے سن جوڑی گی
بلکہ مشال ریڈیو ہس اوکڑا چپدی اڑا د تعلیم صوبائی وزیر موقف واخلی قہغوی پدی اڑا سن دی ویلی البتہ دوی تیر وختنو کی مشال ریڈیو سرا خبرو کی ویلی دوی سرا د ماشومانو د مستقبل زیات فکر دے او دا چی د تعلیم پر مختیا د پارے گنش میر منسوبی پیل کڑی دی قسم هر کال داخله مهمونه کولی شي ولی تعلیمی پوهان وای ماشومان سکولونو ته راوستو د پاره حکومت ته عملی کار پکار دی چې د ماشومانو سره د ملک مستقبل تړلې دی. خالدان یاز، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري په افغانستان کې د اختر څلرمه او په پاکستان کې بیا د اختر درېمه ورځ ده. د خوست اوسیدونکو وای په خو به د دوی په سیمه کې د کوچنی اختر لمانځنه د لوی اختر په پرتله لنډه یا مختصره و. خوست یو بل ځای کې د ځوانانو په میلو او چکرونو سره د کوچنی اختر لمانځنه هم پراخه شوې ده. د خوست اوسیدونکو زیاتوي د کوچنی اختر په شپو ورځو کې د دې ولایت لیري او نږدې سیمو ته ځي او هلته میلې او بندارونه کوي. د خوست اوسیدونکو دا ډول تفریحي پروګرامونه له اختر وروسته هم څو ورځې دوام کوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب لال خیر راکوي.
په خوست کې چې په خوا کوچنی اختر نسبتا لنډ منزل کېده، اوس مهال تفریحي شنو او خراز سیمو ته د ځوانانو په تګ هلته د بندارونو او میلو په جوړولو سره تر دې پراخ شوی چې یوازې د اختر په دریو ورځو کې نمانځنه نه ختمیږي بلکې څو څو ورځې نورې هم دوام کوي. له دې سربیره په خوست کې شنو او تفریحي سیمو ته په ډېر شمېر کې د خلکو په ورتګ سره په دې ځای کې په چټکۍ د سیلګرۍ دود پراخیږي. د خوست یو اوسیدونکی احسان الدین ارمان مشال راډیو ته وویل
که با یو ورځ با کوچنی اختر ول منځنه ورسته به مبارکیان کېدل او وسغه مبارکیم کېږي. خو دغه اختر چې د سو ورځو ته غزیدل دی کنه، مثلا و تا تر لس پورې ورځ ونیسي چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي.
د خوست سره چې څو لسیزې وړاندې د ځینو لرو پرتو ولایتونو اوسیدونکي بلد نول، د خپل مناسبې آب و هوا او ترڅنګ په وروستیو دوه لسیزو کې د چټکو اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو له کبله د خلکو پراخ پام خپل کړی او لري او نږدې ولایتونو ورته تګ راتګ ډېر شوی دی. د کندهار اوسیدونکي سمیع الله او د کابل اوسیدونکي مسعود زدران وویل
خوست ماشاءالله ډېر ښه ځای دی، ښه خلک دي، په اخلاقي مور ته سلام دي، هر څه باندې ډېر ښه خلک او سات متیزو. موږ د افغانستان د خلکو سره دا غاړه لرو چې ګذ راشي خوست ته، خوست تعقیب کې خو ډېر ښه ځینه دي.
اختر ته د کابل نه راغلی و د ملګرو سره د چکر دپاره د تفریح دپاره، مختلف ځایونه مو ولیدل، چکر مو وهه، ډېر مو خوښ شول. خوست ماشاءالله د تفریح دپاره ډېر بهترین ځایونه لري.
د ځینو نورو سیمو سره په یو څه توپیر په خوست کې په اخترونو او د خوښیو په نورو مناسبتونو کې د ملګرو ځوانانو یو ډول جامع او لباسونه او د دوی ګډو میلو او بنډارونو د اختر نمانځنې پراخي کړي دي. د خوست یو بل اوسیدونکی زین الله کاروان وایي
دا سو مرګل چې یو دایو ډاله ګروپ تا مونږ په دا د درې کوله کې چې مونږ یو ځای ګرځو، یو ځای جمع کوو، یو ځای بندر نه کوو او یو ځای د اختر مبارکۍ ته ځو. دې سره مونږ ملي کوو د اختر یو ځای مونږ منځو.
خوستی ځوانان په دې ځای کې د سیلګرۍ د صنعت پرمختګ په دې پورې هم تړلی بولي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د چکر او ساعتیرۍ لپاره تفریحی زایونه ډیر شي. د خوست یو بل اوسیدونکی صابر الله روخان وایي
میلمافاله او خیسته ځوانان دي خوستیانو. موږ د دولت نه او د مؤسساتو څخه دا هیله ده چې دوی موږ ته داسې د تفریح زایونه برابر کړي چې د نورو ولایتو خلک هم زموږ ولایت ته د تفریح په خاطر راشي.
د یادونې وړ ده په خوست ښار کې د ځینو نویو پارکونو او تفریحي غونډیو سربیره فارم باغ، وزیر باغ، میلمکوټ او بلاوټ پخواني باغونه، همدارنګه د تڼیو عد محمد، د ګربز غلام خان، ځازی میدان، د باغ سنارګۍ او د صبرۍ او زنبر او سپرۍ هغشنی او ځنګلیزي سیمې دي چې اوس ورته د خوست او له نورو سیمو د سیلانیانو ورتګ ډېر شوی دی.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنولو دویم پړاو نن پیل کړی دی. د خیبر یو انسانی چارواکی د خپل نوم نخبرول په شرط مشال لري ټول چې له پنجاب نن شاوخوا شپږ افغان سټیزن یا تابعیت کارت لرونکي کورنۍ لنډی کوتل یا لواړ کې ته رسیدو وروسته افغانستان ته ولېږدول شوې. افغانستان دغه کډوال د ستنېدو لپاره چارواک په لنډی کوتل کې موقتی کیمپ هم جوړ کړی دی. خلای پورا سانتیاوی ندی بشپړی سوی. د پاکستان د انساتین غورزنګ په نوم د حکومت مخالفه شپږ ګوندیز اتحاد او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له حکومت غوښتنه دي چې په کوټه کې دی نیولې ټول بلوڅ فعالان خوشی کړي او افغانان په زور له هیوادنه باسي. نوموړي د اپریل پر درېمه یعنی نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمه په چین کې د خپل ګوند تر نظام لاندې د زرګونو کسانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې هغه د سردار اخترجان منګل په مشرۍ د بلوچستان نېشنل ګوند د هغه پر لټ ملاتړ کوي چې د بلوڅ فعالانو د نیولو پر ضد پامستون کې روان دي. امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان په ګډون پر خپلو سوداګریزو شریکانو متقابل تعرفې یا ټیکسونه وضع کړي دي. نوموړي پرون په سپین ماڼۍ کې په وینا کې وویل د اروپایي ټولنې په ګډون یې د ګڼو هیوادونو پر وارداتو نوري تعرفې لګولې دي. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په څلور ورځني سفر هنګری هیواد ته رسیدلی دی. دا تر هغه وروسته د نوموړي اروپا ته لومړی سفر دی چې د جنایتونو نړیوال عدالت په غزه کې د جنگي جرمونو د داوو د پلټون لپاره د نیولو امر وکړ. او د افغانستان د نولس کلنو کرکټ لوبډلې د کوربه هیواد نیپال نولس کلن لوبډلې ته په یو ورځنۍ یا 50 اوور لوبه کې په 130 منډو مات ورکړې ده. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. زموږ غل مشال راډیو خبري او استاذ پام د نړیوال راپورن پر لور راغوم. لکه څنګه چې په خبرونو کې مودل د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان په ګډون پر خپل سوداګریزو شریکانو متقابل تعرفې یا ټیکسونه لګولې دي. پرون پر مارک په وینا کې د اروپای ټلون په ګډون یو ګډ هیواد پر وارداتو یا درآمداتو نوري تعرفې لګولې دي. ترفاغه ټیکس یا مالیاوي چې حکومت پر وارداتونکو شیان لګوي د مقابل تعرفو اصلاح چې ټرمپ وکړول دا معنا لري چې هغه هیوادونه هدف ګرځول شوي چې وار لمخې پر امریکایي مالونو مالیه لګولې دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو ترڅنګ دغه هیواد ته د افغانستان پر وارداتي توکو هم 10% تعرفې ولګولې. ډونالد ترامپ د اپریل پر 2مه د متقابل سوداګرۍ او تعرفو په نوم فرمان کې له امریکا سره د ټولو سوداګریزو اړیکو درلودونکو هیوادونو په اړه څېړنو وروسته تعرفې اعلان کړې. نوموړي د دې تعرفو د وضع کولو موخه له امریکایي کارګرانو دفاع بللې ده. د نویو تعرفو لګول د امریکا د تولیداتو د پیاوړتیا او د هغو هیوادونو د مجازاتو لپاره هڅه بلل چې د ښاغلي ټرمپ په وینا له کلونو راهیسې پر امریکا غیر عادلانه سوداګریزې تګلارې تحمیل کړې دي. خو د ټرمپ دې پریکړې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او په افغانستان دننه یو شمېر افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د جی ایس پی یا مخبروه د هیوادونو د قانون له مخې پر افغانستان د امریکا د دې تعرفو لګول غیر قانوني دي.
مطابق قانون جی ایس پی چې مخکوه د هیوادونو باندې تعرفه نشته دی په ټوله اروپا او په ټوله امریکا او دې ځایونو کې افغانستان هم په دغه هیوادونو کې راتلو په دې خاطر زمونږ تعرفه نه وه. اکثره زمونږ لاسي صنایع وه، تکه اثار او همدارنګه وچه میوه او یو څه قالینې امریکا ته صادرېږي. برخه د تجارت د ستونزو سره مخامخ دي. هیوادونه چې د جی ایس پی اصول او قراردادونه امضا کړي دي امریکا هم په دې کې ده، نو دا یو طرفه د امریکا د طرفه نه غیر قانوني یو اقدام دی.
د امریکا د حکومت د تعرفو جدول له مخې افغانستان ته د امریکا د صادراتو ګمرکي تعرفې بیا 9% دي. د امریکا د سوداګرۍ د ځانګړي استازي د دفتر د معلوماتو له مخې په 2024 کال کې د افغانستان او متحده ایالاتو د ټولو سوداګري توکو د سوداګرۍ کچه کابو 40 میلیونه ډالر اټکل شوې ده. خو د دې دفتر د معلوماتو له مخې امریکا ته د افغانستان د وارد شویو توکو مجموعي کچه په 2024 کال کې 22.6 میلیونه ډالر و چې په ټکو یې د تیر 2023 کال په پرتله 13.2% یعنی 2.6 میلیونه ډالر زیاتوالی ښیي. د امریکا د پریکړې په افغانستان دننه یو شمېر سوداګر چې توکي یې دغه هیواد ته صادرېږي هم اندېښمن کړي دي. د دې ډلې د وچې میوې، کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو دوو افغان سوداګرو عبدالحد صادقي او معصومی کوهستاني ازادي راډیو ته وویل
اقتصاد کمزوري دي او د دې صادرات او امریکا ته پر دې باندې تعرفه وځ کېدان یا ګوریدان د دې بد اثرات لري موږ خو امریکا سره بلکې د ټول نړۍ سره د غواړو د افغانستان د تجارانو سره کومک وکړي او د افغانستان د ولس سره کومک وکړي حکومتونه او نظامونه خو په خپل حال کې جلا دي د غو سره چې کومه پالیسي دي سره لري هغه بیا د دې کار دي مګر د تجارت په اړه په خپل دا د غوښتنه لرو د ټول دنیا د موږ په د امریکا سره موږ تعرفه راکښته کې پکې پوته یې نه کې
پاکستان افغانستان برازینا خو بسیار مضر است ای بخش تعرفه کونه وزه کردن
تعرفه چې دوی لګولي د افغان سوداګرو په زیان دي لس سلنه ډېرې زیاتې پیسې دي د ښاغلي ترامپ نظم غوښتنه ده چې د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو چې ډېر بحراني دی او اقتصادي وضعیت چې صفر دی دوی باید موږ سره مرسته وکړي او دا تعرفې لغوه کړي
د امریکا د سوداګرۍ د ځانګړي استازي د دفتر د معلوماتو له مخې دغه شان افغانستان ته د امریکا د صادراتو کچه په 2023 کال کې 11.4 میلیونه ډالر ته ورسېده چې په ټکو یې د 2023 کال په پرتله 6.9% یعنی 8.2 میلیونه ډالر کموالی ښیي د سپینې ماڼۍ پر ویبپاڼه د تعرفو اړوند د ډونالډ ټرمپ د خپور کړي اجرایي فرمان له مخې نوموړي د 2025 کال د فبروري په 14مه د متقابلې سوداګرۍ او تعرفو په نوم د یو فرمان په لاسلیک کولو خپلې ادارې ته دنده سپارلې وه چې امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ وضعیت وڅېړي او پر بنسټ یې پر هغو هیوادونو تعرفې وضع کړي امریکا داسې وخت پر افغانستان 10% تعرفې وضع کړي چې په 2021 کال کې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سوداګري او اقتصاد یې لا له وړاندې له ناورین سره مخ دي د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او ملي احصایې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان صادرات د 1403 کال د قوس میاستې په پرتله په جدي میاست کې 28 میلیونه ډالر په اندازه کم شوي دي د دې ادارې د معلوماتو له مخې په قوس میاست کې افغانستان 1.2 میلیونه ډالر په اندازه صادرات کړي وو خو په جدي میاست کې دا اندازه 28 میلیونه ډالر کم شوي ده د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې بیا د افغانستان د صادراتو کچه په 2023 کال کې 1.8 میلیارد ډالر وه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مخکې ویلي چې ډیری افغان صادرات پاکستان هند ایران او چین ته کیږي
د مشال ترانه لاندې
50 کاله کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته
دا مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولوال خلک د سی پورته کړی کلاشن کو غاړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د جنو تکتیکی وجوهات ول عمل د مشال رادیو سهارنی یا د ورځې کومې خبرونه هغه تاسو په سبت ډول اوریدلای شئ او د مشال رادیو خبرونه تاسو ټول د مشال رادیو پر اپلیکیشن م اوریدلای شئ زموږ د اپ نوم موږ داسې لیکو ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی ای او دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته وړیا ډاونلوډولای سي یعنی پر دې باندې د پیسو هیڅ خرچ نه راځي یو ځل بیا د ونو کړو چې د مشال رادیو خبري غړي چې د پېښور پر وخت پر 6 بجې وي او دا غو ورسته بیا د یاران مشال خبرونه چې د پېښور پر وخت پر 9 بجې وي په ژوندۍ باندې خبريږي البته تر دې وړاندې چې د مشال رادیو نوري 12 ساعته خبرونه دي هغه په سبت ټول تاسو اوریدلای سي او هڅه وکړي چې د مشال رادیو خبرونه که پاک صافي اوریدل غواړي نو اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ د اپ له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ کړئ زه به یو ځل بیا درته یادونه وکړم موږ یې داسې لیکو د لټون په ځای کې ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او یعنی مشال رادیو او ستاسو پام د یو کلتوري راپور پر لور راګرځوم د پښتو د غزل پلار امیر حمزه خان شنواری څوک کله زیږیدلی وو د غزل د بادشاه خطاب چا او کله ورکړ څومره کتابونه لیکلي دي او د خپل وخت نورو شاعرانو سره څه توپیر وو په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال راشد خټک یو ځانګړی راپور لیږلی دی، راځي چې ورته غوږ شو.
حمزه که شاعری شو دستان یا او تنی که شوې، بیا څنګه د پیغلې د غزل وزېګولې؟ دا د ابوالمراد امیر حمزه خان شنواری بیت دی. دا بیت ښه وخت لیکلی و چې کله یو ملګري ویلي و چې د حمزه شاعري نیا ده، یعنی زړه ده. حمزه شنواری چې د خپل وخت کره کتونکو او لیکوالانو د غزل باچا، بابای غزل، رئیس المتغزلین، د پښتو ارستو او د فخر خیبر په نومونو نوموړی و. په کال 1901 کې په لنډي کوتل کې د ملک میرباز خان کره د ستمبر په میاشت کې زیږېدلی و. هغه یو مفکر، فلسفي، صوفي، ناول لیکونکی، ډرامه نګار، کیسه لیکونکی او سفرنامه نګار هم و، خو زیات شهرت یې د شاعر په حیث موندلی دی، ځکه چې د هغه شاعري د پښتو د کلاسیک او نوې شاعرۍ ترمنځ د یو تړون او پل حیثیت لري. حمزه شنواری ته د پښتو د غزل پلار یا بابای غزل ویل کیږي، خو دا نوم په لومړي ځل چا ورکړو؟ په دې هکله په مردان کې د پښتو ادب محقق او لیکوال میا وکیل شاه فقیر خیل مشال رادیو ته وویل چې د غزل باچا خطاب ورله سمندر خان سمندر ورکړی و، خو حمزه شنواری تر دې وړاندې هم بیخي گمنام نه و.
سمندر خان سمندر چې دا وخت حمزه بابا امسر او غم یو لوی شاعر مونږه بولو، ام په هر صنف باندې تبازمای کړی ده او په پښتو دغه کې شاعرۍ کې لوی نوم موندلې ده. نو دغه سمندر خان سمندر حمزه بابا ته د غزل د بادشاه خطاب ورکړو. مونږ ورته د غزل بابا وایو کنه، هغه ورته د بادشاه خطاب ورکړو، د غزل بادشاه. دا داسې وا چې په 1940 کې 15 مارچ باندې، یعنی 25 مارچ 1940 کې، د حمزه بابا مرشد چو سید عبدالستار شاه باچا یو ادبی ټولنه داغه په دغه باندې حمزه بابا جوړ کړی و چې داغه بزم رحمان نو. دغه بزم رحمان دغه لاندې یو کالینه غونډه وا، د کال یعنی سالانه غونډه چوته مونږ وایو، او دغه غونډه مالګي منډې په پارک کې وا. په پیښور کې د مالګي منډې چې کومه ده کنه مکمنډي بیا چوته وي، مونږ وته مالګي منډې وایو، خلک وته مکمنډي وایي. دغه په پارک کې یو غونډه وا، پای کې مشاعره وا، نو حمزه بابا هم پای کې شریکو او سمندر خان سمندر بابا هم پدای کې شریکو، نو ډېر شاعران پاغه کې شرکت کولو او مشاعره وا. حمزه بابا نمبر چرالو دغه مشاعره دغه چې وکنه ترها د کاظم خان شهدا پدی مصروا، سیاه مار په نظر ناراضی ماخام دي، شاعرانو پدی باندې خپل تبازمای کوله، خپل غزلې وی، خپل شیرونه وی. بیا حمزه بابا وار رالو، نو هغه بیا خپل غزل وی چې هغه اوسو شیرونه، یو شیر دوا دلته زوایما، او هغه داو د دعوت یې رقیب کړي، انتظام دی خدای دې خیر کړي، نو رنگ د انتقام تور سترګې دې زما زړه ته پذیر دي، بیا حبشو په کعبه تړل لام دي. چې دا شیرونه وي، دا شیرونه اورولو چې د پښتو ژبې دغه وتلې او دغه نوموړی شاعر سمندر خان سمندر په سټیج باندې پاسېدو، او دا دغه وخت کې د دې شیرونه اورولو سره دغه وخت کې حمزه بابا ته د غزل د بادشاه خطاب ورکړو. د هغې نه پس حمزه بابا د غزل بادشاه مشهور شو، او تر اوسه پورې حمزه بابا مونږ ته بابای غزل هم وایو، خو هغه ورته د غزل بادشاه خطاب ورکړو، او اوس هغه بابای غزل باندې مشهور دی.
خو د ملکنډ په اله ډنډری کې د پښتو ژبې سندرغاړي او شاعر سردار یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې حمزه شنواری په اولس کې شهرت له هغې پس وموندو چې رفیق شنواری یې کلام د موسیقۍ سره وړاندې کړو.
کله رفیق شنواری راغی، نو حمزه بابا لکه د نور وځلید، او د همه نړۍ پښتنو په زړونو کې ځای پیدا کړو، او تر دې دمه دی هم. رفیق شنواری ډېر یو بلا سیخار و، سره د دې چې کوم څه یې غږول، نه یې هارمونیا، نه رباب، نه تبله، ځکه چې هغه چې به کله موسیقي کوله یا کمپوز به یې کوو، موسیقار لکه هنرمند سندرغاړی خو پوهېږي سړی ورته څنګه په خوله ووي، هغه شانتې ویل شي، خو تر کومه چې د موسیقۍ خبره ده، نو هغه به هارمونیا والا ته د موزیک به ورته چې ته به داسې غږې، نو دا به ورته هم په خوله غږو، رباب والا ته به هم رباب په خوله غږو، تبلې والا ته به هم لار سمه والا. نو رفیق شنواری یو داسې ستر شخصیت و. نو رفیق شنواری د ډېر کلامونه د حمزه بابا په ډېرو هنرمندانو، په خیال محمد، په ناشناس، په داسې ډېرو سترو سترو شخصیتونو باندې هغه کلامونه وویل، او هغه اوس هم خلک اوري. هغه وخت کې خو مونږ ډېر واړه وو، ماشومان وو. هغه وخت کې د ستار شاه باچا دربار کې په ځای کې دا صوفیانه کلام نه دغې شروعات وشو. بیا خیال محمد باندې ډېر کلامونه رفیق شینواری د حمزه بابا وویل، چې تر اوسه پورې خلک یاد هم ساتي، او اوسه پورې نوې هنرمند راځي هغه بیا هم تکراروي او هیڅ خوند کم نشو داسې کلامونه کمپوز کړل داسې کمپوز یو کړ لکه راځه چې یو جوړ کړو ګړه په څنګه کې څو ورځې تیر کړو که هم څوک وایي ته به فکر کې چې دا ستاسو کمپوز دی خدای نوې هغه دی دومره ښه کمپوز یې کړی دی.
حمزه شنواری د اردو شاعرۍ پیل د خونځي په وخت کې په پنځم ټولګي کې کړی و. لومړی زده کړې د خپل کلي په خونځي کې کړې وې، خو ویل کېږي چې په تختۍ باندې د لیکلو په ځای د تصویرونو جوړولو په وجه استاد وهلی و چې بیا یې په خونځي کې زړه نه لګېدو او پټېدو به، ځکه پلار د پېښور په اسلامیا کالجیټ سکول کې داخل کړو، خو په اسلامیا کالجیټ کې هم د سبقونو سره جوړه نه شوه او د اتم ټولګي نه پسې ښوونځی پرېښود. په کال 1940 کې په تورخم کې د پاسپورټ په دفتر کې منشي مقرر شو. د دې نه علاوه د خیبر ایجنسۍ په پولیټیکلۍ کې هم د منشي په توګه کار کړی و. وروسته د اورګاډو په محکمه یعنې ریلویز کې برتی شو، خو په یو ځای کار کول د هغه په فطرت کې نه و، ځکه یې دا نوکري هم پرېښوه او د خپل یو ملګري میرعالم سره په فلمونو کې کار کولو دپاره بمبۍ او دلی ته لاړو. هلته په اجمیر کې د خواجه معین الدین چشتي زیارت ته هم لاړو. ویل کېږي چې په اجمیر کې په ذهن کې صوفیانه خیالات را بیدار شول او په کال 1938 کې د پېښور سید عبدالستار شاه باچا مرید شو او د هغه په امر یې په پښتو کې شاعري پیل کړه. په کال 1939 کې په تصوف لومړی کتاب تجلیات محمدیه ولیکلو او سمو د پسې د شاعرۍ لومړی کتاب غزوانې چاپ شو چې زیاتره غزلونه دي. په دې کتاب قلندر مومند سریزه ولیکله او د هغه د شاعرۍ هر اړخیز جاج یې واخیستو. په پېښور کې د پښتو ادب او کلتور په اړه په بېلابېلو ورځپاڼو کې لیکنې کوونکي شیرعالم شنواری مشال رډیو ته وویل چې حمزه شنواری په داسې وخت کې غزل ولیکلو چې د پښتو نورو زیاترو شاعرانو چاربیت او سندرغاړو هم سندرې ویلې، ځکه چې د اورېدونکو خوښېدی. خو د حمزه شنواری غزل په مقبولیت کې د ریډیو هم ډېر مهم رول دی.
ریډیو نه چې کوم موسیقي و هغه تر د خیال محمد تر ریډیو تر راتلو پورې، د ګلنر بیګم تر راتلو پورې، د کشرو سلطان تر راتلو پورې، یا د نخواو شاه پورې، بالکل اولسي موسیقي و. پښتو نیمکۍ او چاربیتې دا مشهور وې او چاربیتې او بدلې به ډېر زیات خلکو اورېدلې و. تیزه موسیقي و، داسې ربط او غزل داسې دھیمه پن دب غزل کې نو نو دیتا سوک تیار ہونا. رفیق شنواری چونکہ دا حمزہ بابا یو روحانی مریدو، نو هغه دا بچا جان دا حمزہ بابا چې کوم مرشدو هغه دوړ مریدانو هم دیو دی دا وکړل چې کله ریډیو زمانہ راغلا فیک وی چې ماته آفر شو چیرې تاسو، ځکه چې ما به دی قوالی یو محفل بچ کېدلو د بچا جان دا عبدالستار شاه بچا په مزار باندې، مزار خونه دې په خپل موجود و ټایم کې ژوندې و، داغه په اجره خانه کې په پېښور کې نو ډبګری کې، نو حمزه بابا بمو نور شاعران بمو ماته یو ځل دی پیر سے مت دا و چې تم پاسه تاسو وای زه ډېر ځوان ما ماته چې ما خو آواز نشته زه خو شعر و ادب باندې پویګم په ماته چې نه ته کولې شي دی و چې دا ماته بالکل یو روحاني غخکاری چې صدا سے خبر و چې زه لاړم مو موسیقارانو سره کېناست. نو ما یو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کلام ویلو فارسی والا ابھی اما پختو ویلا نما دغه سی بس ما ته یو دا شو الهام بو شو ما موسیقی زده شو. بیا ما ته حمزه بابا دا و چې ته به د خپل آواز د موسیقی د پیسو اخستلو لپاره نه استعمالې زکری ور باندې استعمال، البته ته شیانه غزل دی یا لایت غزل دی نو دا ته کول شي. زه لاړم ریډیو ته او ریډیو ته چې زه لاړم ما اجازه ته واغستو هغه چې بالکل تاسو کول شي. نو ستار شاه بچا ما ته اجازه ترا کړلو، حمزه بابا ما ته ورا کړلو. ما بیا چې وکتل نو په دې دور کې خیال لا راغې کال 1950 کې غالبات جون ته وګوره جون څه دی همکار دی همکار دی. چې په شروع کې خو موږ ته ډېر خطونه به راتلل او ځکه چې خط زمانه وه ریډیو چې چا به اورېدو خطونه به لېږل، په هغه خطونو کې ډېر زیات یوه ناخوښي ظاهره کړې وه خلکو په څومره چې پښتانه چرته ساوت نارت کې وو هغوی به و چې دا څنګه آوازونه دي او دا څنګه شعر دی او دا څنګه خبرې، ځکه چې پوهېدل څوک نه. خو بیا ما د هغې غزل کې لږه په دې طرزونو کې لږه داسې یو تیزوالی لغونه کې راوستو، لږ څه چې موږ چې لایټ غزل وایو نو داسې موږ تقریبا یو څو کال کې دننه د بیا خیال چې کوم آواز وو دا خو اسم بیا دغسې وو هغه کې سرو آواز پوخم شو نو دغسې دا غزل یو سفر روان شو.
خو حمزه شنواری صرف غزل ونه لیکلو، بلکې په کال 1940 کې یو ځل بیا بمبئی ته لاړو او هلته رفیق غزنوی په وینا د پښتو لومړی فلم لیلا مجنون لپاره سندرې او مکالمې ولیکلې. د ریډیو لپاره په سوونو ډرامې فیچر او تقریرونه ولیکل چې لومړی ډرامه یې زمیندار او مشهوره ډرامه یې ژرندګړې دی چې دا ډرامه په نورو ژبو کې هم خپرل شوې ده. په 1940 کې د نوې چپې په نوم ناول ولیکلو. چې وروستو د مارشلا په وخت کې پر بندیز ولګیدو. دغه شانې لنډې کیسې هم ولیکلې. د پښتو لیکوالانو مشهور ادبي تنظیم اولسی ادبي جرګه په بنسټ ایښودونکو کې وو او صدر یې هم پاتې شوی دی. د پاکستان رائټرز ګل لومړی صوبایي جنرل سیکرټري هم وو. حمزه شنوری 15 کتابونه لیکلي دي چې د شاعرۍ نه علاوه په فلسفه، انا او علم، خپل خودنوشت، د جعفر خان اسکزي سره په ځینو فلسفیانه موضوعاتو لیکل شوي لیکونه چې د انسان او خدای په نوم په کتابي بڼه چاپ شول. د حج سفر او د کابل منظومې سفرنامې نه علاوه د رحمان بابا د 204 غزلونو منظومه اردو ژباړه او د علامه اقبال د جاوید نامه او ارمغان حجاز منظومه پښتو ژباړه پکې شامل دي. په کال 1955 کې د اولسی ادبي جرګې جوړېدو نه پس په پښتو کې خا وخت نور لوی لوی شاعران هم موجود وو. په خاصه توګه د غزل په میدان کې قلندر مومند یو ځانګړی اسلوب لرلو. د حمزه شینواري او قلندر مومند په شاعرۍ کې توپیر څه دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې شیرعالم شینواري مشال رادیو ته وویل،
د قلندر مومند او د حمزه بابا د شاعرۍ خو توپیر دا دی چې هغې په یو دور کې د دې په منځ کې څه غلط فهمیانې پیدا شوې وې. د حمزه صاحب شعر او انداز او طریقه بېله وه. ظاهره خبره چې څنګه هر یو صاحب اسلوب شاعر بېل وي او بېل طرز او انداز لري، هر شاعر لري، هر آرټسټ لري، هر فوک سنگر هم لري، نو دغسې حمزه بابا او د قلندر صاحب بېلې بېلې لارې بېل بېل اندازونه وو. که لارې د پښتونولۍ یو هم به خو د هغې د اکسپریشن او د هغې اظهار طریقې مختلفې وې. ظاهره خبره چې قلندر مومند یو ترقی پسند شاعر او د هغې نمایندګي کوله، نو هغې د نظم د اجمل خټک صاحب او د دې ایوب صابر صاحب یا څومره چې شاعرانو په دې دور کې، نو دا د نظم مېړنی وو. او حمزه صاحب په دغه دور کې د غزل نو چرته داسې غلط فهمي پیدا شو چې ګنې قلندر صاحب داسې نظر لري چې ګنې حمزه بابا غزل هغه مېسج نه لري چې کوم پښتنه غواړي. دا ما ته ښکاري چې دا یو غلط فهمي وه، ځکه چې قلندر صاحب په خپل ژوند کې زموږ په وړاندې دې اعتراف کړی چې حمزه صاحب سره داسې زما هېڅ قسم څه خبره نه وه، د خلکو خوره کړې وه. او هغه یو ورځ زما د ډکشنری پروجیکټ چې ما کولو دریاب زما کور ته چېرته په بریک ټایم کې مونږ راغلو، نو زلان زما چې کوم زوی دی یو هغه ما ته هغه ټایم کې ماشوم ما ته چې حمزه بابا دغه دی چې تاسو وی چې د دې دور ټول نه لوی شاعر دی، نو ما حمزه صاحب ته وی چې هغوی چې دا څوک دی دا ماشوم، ما ورته دا زما زوی دی چې تاسو غلط فهمي په کار دی چې اوس لرې شي، ته زما په کور کې یو دا وړکې ماشوم دی چې زما په کور کې ستا څه حیثیت دی او ستا متعلق زما څه نظر دی. ته دغه وی چې یاره حمزه بابا د خپل دور بالکل یو لوی شخصیت وو، او نور خو فرق چې مونږ وایو یا توپیر کوو یو کمپیرزن کوو، نو هغه خو زما په خیال باندې د خپل یو دور شاعران و دیوانو په دې وجه نشي کېدی چې د هغې نظر په یو دور کې مختلف پیرایه کېدی شي او د خپل دور مسالې په مختلفو طریقو سره بیانې. دا مسلمه خبره چې قلندر صاحب د طریقې پسند شاعری نماینده او حمزه صاحب چې کوم دی د غزل د شعر نماینده دی، هغه هم د پښتون یو مزاج او نفسیات بیانې او قلندر صاحب هم بیانې، نو دغه څه ویلی شو چې د خپل دور دواړه لوی شخصیتو دواړه ډېر لوی کنټریبیوشن د پښتو او پښتنو ته.
خو حمزه شنوری په خپل ډېر لوړ او معیاري نظمونه هم لیکلي دي چې ځنې سندرغاړو ویلي دي او مشهور شوي دي. ډېر کره کتونکي په دې نظر دی چې حمزه شنوری غزل پښتون کړو او یو داسې رنګ ورکړو چې راتلونکي شاعران به یې هم پل په پل ږدي. خو میا وکیل شاه پکر خیل مشال رادیو ته وویل چې د حمزه شنوری د شاعرۍ موضوعات صرف پښتونولي یا تصوف نه دي، بلکې ډېر خواره وره دي.
دی له یو مکتب بنیاد کې خودو حمزه بابا چې وو هغه خو ګوره د تصوف یو لوی دغه و کنه، هغه د سید عبدالستار شاه بچا مرید او هغه مرشد او بیا هغه ورته دغه د دې اجازت هم ورکړی وو، هغه ته دوام کړی وو د شاعرۍ دغه لپاره. نو هغه بیا دا دومره دا هغه دعاګانې وي د هغه د دعاګانو برکات چې حمزه بابا دومره لوی مقام ته ورسېدلو او دومره د غزل یو لوی بابا غزل شو او لوی نومې او مقامي غزل ته ورکو. او هغه څه چې هغه تصوف هم پایې کې او پایې کې مختلفې دغه هغه خپل کړي یوازې دغه نو د لهجې ښکلا وه او رواني وه پکې جوړ فکر و د خیال الوتو عرفانی کګلیچونو دا ټول په د حمزه بابا په شاعرۍ کې. او داغه یوازې داسې نه و چې داغه وحدت الوجود یا شهود هغه کې د عشق او عرفان مو ورسره مذهبي او ملي جذبه دواړه وي، فطري او استادانه هنر هم پکې دغه شیو غاړه غټه شیو. او دغه فطري حقیقت او د دین او ملیت یوازې ټکر خور نه بلکې ورسره ملاتړ هم. دغه حمزه بابا چې دینو د عشق او مینې شعرونه هم ویلي دي، د پښتونولۍ رنګ هم په غزل کې ور کړی. د په غزلو کې نوی خوند رنګ دی، بلکې د همدې په غزل کې هغه ټول خوندونه او کیفونه پراته دي. د هغې ډول سنگار کړی دی پاغه سره کړی دی حمزه بابا زکه چې هغه دا کم سنی دور کې پښتو ادب آسمان کې رول ستوري دی حمزه بابا هغه سره چې کم خلک ناس ته د خیبر خیبر پردی او ناظر شنواری او داغه زوی مراد شنواری چې کم دی داغه شیرونه داغه غزلې داغه دغه باندې دای باندې حمزه بابا سرات هغه د تصوف او دغه نه دکتی او د عرفان او د سلوک دلاره دغه دی پای کې او یکم د وحدت الوجود او دغه شیرونه ویل شي ویډیو غزلې ویل شي ویډیو غزلې دغه رنگونه پراتی دي ځکه د حمزه بابا چې دینو سره ناسته پسته کړی ده حمزه بابا مکتب کې یو قسم مریدی اختیار کړی ده حمزه بابا او دغه نشایره او دغه چل زده کړی دی وغه د غزل بلار چې کم تلی دی او غزل ته ای خو بیا خو د حمزه بابا غزل خو چې خلا کړی دا خو دغه تسلسل لیکنه دغه د مکتب نه کم شاعران روتی دي دا دغه مکتب او دغه سبکو دا دغه د وحدت الوجود او دغه سرات پایبانی دغه سره د ناسته پسته دغه ګوره حمزه بابا وای کنه حمزه کې حجاب د ما سیوا کثرت عین وحدت ته په کثرت کې نشته حس دی غزل مطلب بے درد و رنز و غم نہ پول فت کے نشتہ حص فکر و نل نہ فوصلت کے نشتہ حص دا د حمزه بابا شاعری چې د نوغه یو خوندور او دغه او په دې وجه باندې دغه سب کې چې تاسو وګورئ د ټولو شاعری چې وګورئ کاد تاسو د خیبر پر دی کلیات ګورئ کاد ناظر شنواری دغه ګورئ کاد مراد شنواری د زوی ګورئ د ټول یو بل لپاسه اغه شاعری کړی دو غزل اغه شان غد غزل اغه تسلسل خون رنگي د حمزه بابا چې کم شروع شوی دی اغه نه دا کړی کم شوی دی بلکې نورم سیوا شوی په دغه د خیبر په دغه سره دا د اغه برکت دی د مکتب او د فکر او د سلوک او اغه ټول اغه برکات دي چې اغه خپل کړی دي ځکه خون رنگ ور کړی او ځکه اغه نوم چې دی د نور او دغه د مکتب د شاعرانو او دغه د پیروانو نمونه چې دی اغه نن ځکه په پښتو ادب کې پښتو ژبه کې هغه مقام موندلې او هغه رڼایي او پای باندې خوره ده او هغه د حمزه بابا سره د دغه اسمان ستوري او زلند ستوري یادی
ځنه کړه کتون کې وای چې د حمزه شنوري د غزلونو بهرونه ځکه متنو او په شاعرۍ کې موسیقیت زیات ته چې هغه پخپل په موسیقۍ په هېدو او ډیر خراباب بیغه غولو شیر عالم شنوري د حمزه شنوري سره د لومړی ملاقات خاطره د مشال رادیو سره داسې شریک کړه
زمړم بيزل باندې حمزه صاحب سره په پیښور د پیښور په دې کور کې ملاقات شو نو زمونږ یو ټیچر او هغه موږ بوتللو او زمونږ ملاقات تقریبا موږ په اتم جمعات کې و دغه ټیم کې دا کال 1940 ته یې مدري ته هم خبره ده موږ لند کوتل نه راغلی او موږ اتم سره کې سبق وي او موږ حمزه صاحب سره ملاقات شو نو بیا نو زه په خپل یوازې بم داسې تلم چې کله زه په پیښور ترالم نو سکول کالج یونیورسيټي سټوډنټ چې ومم نو زه حمزه صاحب لتلم او په مختلفو موضوعاتو باندې ور سره خبرې کولې نو یو ورځ مې ورته چې تاسو علامه اقبال یو شی هغه هوا سره یو شی ویل تاسو سټیلی دا لکه په دې پویم تاسو خو خه هغه چې تاسو راته شی وایي چې ما څنګه اقبال په غلط غلط خبره کولې شو چې تاسو ویل چې دروغ وایي چې په نت کې هیڅ هغه چې تاسو په غور ووري دلو ځکه چې تل کېرنګ پرابلم وو او دل به کوم نو ماته یو کتاب سره شته دا اقبال په تصویر داسې یو نظم چې دی هوټل کې ناس یو د اقبال نو اقبال تصویر دی چرته اویزان دی په هغه باندې نظم لیکلې او وی چې نه نه بچې زه دا نه وایم چې دا روغ وای اقبال زه وایم چې دا روغ وای اقبال چې په جنت کې نشته هیڅ عمل سي بنتي هي جنت به جهنم به نو هغه خاطر ماته یادېږي چې هغه دا یو چې د کلندر سیف خو یو ډیر بهترین حافظه و او بل دا چې لم اقبال خو وي متر ترجمه کړي منظوم نو زه څنګه دا کار کولای شم خبره کولای شم نو د فارسی د عربی یو لوی عالم فاضل او بل دا چې هغه نظری صوفي نو عملی صوفي و هغه شاګردان هغه تصوف کې د نظریات هغه سره سره اختلاف لرلی شي خو د پښتو پښتونولۍ او د رومان او د نظم او د غزل او د تغزل په حواله خو ماته نه ښکاري چې لروبر او یا چرته پښتوني هغه بس اختلاف ولري
حمزه شنوري د انګلیسي ورځپاڼې خیبر میل د پښتو صفحې مشر هم وو او د ژور فکرونو په نوم یې کالم هم لیکلو هغه په 13 فروری کال 1994 کې په حق ورسېدو او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.